یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه غرمه مو بخیر دی خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال د تخنیکی د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کلی کوم. خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي، خو پیل به یې په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام WFP میاشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلی دی چې په هرو 100 افغان کورنیو کې نه یې په کافي اندازه خوړه نه لري. کابل ته 40 میلیون امریکایی ډالر د دوشنبه پر ورځ انتقال شول. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په خبر پاڼه کې د دې بشري مرستو د ستاینې تر څنګ لا زیاتو همکاري غوښتنه هم شوې ده. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري مرستو د 15 کڅوړه ده چې په نغدي ډول کابل ته رسیږي او یو تجارتي بانک ته د بشري مرستو لپاره انتقالیږي. تېرو اونۍ هم د 40 میلیونو امریکایي ډالرو دوه بستې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته لیکتول شوی. د ډنمارک پولیسو هغه 22 کلن افغان نیولی دی چې په یوې 30 کلنې امیندوارې افغاني ښځې د چړې مرګونی برید کړی و. د جرمني DPF خبري اژانس ویلي پولیسو د دوشنبې په سهار مشکوک کس نیولی دی. په راپور کې راغلی دی چې دغه کس تر پوښتنو لاندې دی او نن سهشنبه به محکمه په اړه پریکړه وکړي. د راپور له مخې پر دغې امیندوارې مېرمنې د تېرې د پنجشنبې په ورځ د کوپنهاګ په لویدیځ کې د چړې ګزارونه شوي دي او روغتون ته کې ساور کړی ده. د قتل او مقتول نومونه نه دي اچوي او تر دې مهاله د پیښې لامل هم نه دی روښانه شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سولې په لور د پټوکو د ارمنستان او آذربایجان زړور ګامونه ستایلي دي. بلنکن پرون د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل. بلنکن ویلي امریکا شاهده ده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې اترې له جګړې څو اونۍ وروسته ترسره کیږي. دغه تازه شخړې د نګور قرباخ پر سر له 2020 کال راهیسې تر ټولو خونړۍ بلل شوې دي او ټاکل شوې ده چې د کرکټ د 20 ورونو په نړیوال جام کې سبا لومړۍ نیمه پای لوبه به د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیډنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بله نیمه پای لوبه به د پنجشنبې په ورځ د هند او بنګلادیش د هند او انګلستان ترمنځ وي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله ادارې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه له هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. موږ وړاندې په خبرونه کې د هغو خلکو سره خبرې کړي دي چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. د پاکستان په زندانونو کې په سلهاو افغانان بندیان دي. دا چې ولې دغه افغانان هلته بندیان دي او جرم یې څه دی وړاندې په خبرونه کې درته وایو.
د کراچی په لنډه جیل او په سنټر جیل کې دا په سوو خلک بندیان دي. زما خپل دي په کې دي چې زه ورغلې ملاقات خالي او ملاقات په 15000 کالدار دي.
وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوع بشپړ راپور درته ولرو. په پکتیکا کې نجونو او ښځو ته د فیزیوتراپي په برخه کې 3 کلنې مسلکي زده کړې ورکړل شوې دي. دا چې په کومو سیمو کې دا پروګرام عملي شوی دی او کوم امکانات محصلانو ته ورکړل شوی دی وړاندې په خبرونه کې به درته ولرو. همدارنګه د اوکراین او پاکستان وروستي کړکیچون ته به هم تم شو. ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوالې ادارې ویلي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام WFP میاشتنی ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 22% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شو عوایدو یوازې نمرنی خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې د هم راغلي دي چې په هر لسو افغانو کورنیو کې نه یې په کافي اندازه خواړه نه لري. چو زیات په دې راپور کې
کار نیست بچیم، غریبی نیست، مجبور هستیم بچیم، کار نیست که
مجبور هستیم. نگده 50 کلنه لیلما ده کابل پلار و اوکسو که سوال کوی. دا چی دات کسیز کورنه لپاره هر اوراز ده نفقه ده پیدا کول و پا حسه که ده کابل لار کچه گزوگام کوی، وایی چه تر ماخامه ایلا سل یا یو نیم سل افغانه پیدا کری. لیلما وای د خپل کورنۍ غړو ته پوره خواړه نشي برابرولی او نږدې هر شپه ماشومان په نیمه ګېډه ویده کیږي.
کار نیست بچی، غریبی نیست،
کار نشته، غریبی نشته، مجبور یو، کار نشته چې وی کړو ډوډۍ پیدا کړو. له مجبوریت سوال کو، یتیمان لرم، 15 کاله کیږي چې خوان مې مړ شوی دی. ایران ته هم لاړو، له هغه ځایه راته مړ شو، له خدای غیر هیڅ نه لرو، په خیمه کې ژوند کوو.
د لیلما د ژوند کیسه د سلګونو او زرګونو نورو هغو بیوزد افغانانو د ژوند کیسه ده چې په ورستیو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کابل په شاه شهید سیمه کې د سرک پر غاړه ناسته نسرین چې زور ټکرای په سر دی وایي د ډیر مجبوریت لمخې د سرک پر سر سوال کوي.
کونډه یم، هیڅ نه لرو، یوه مایوبه لور لرم، 12 کلن زوی مې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی، خاوند مې شپه کله کېږي مړ شوی دی. له مجبوریته د سړک په سر سوال کوم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر راټول کړي چې په دوی کې له 9,500 زیاتې ښځې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې. د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپور پر بنسټ چې د دې هیواد نږدې 3 برخې وګړي له سختې بېوزلۍ سره مخامخ دي او کافي خوراکي توکي نه لري. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د WFP میاشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلی چې هر لسو افغان کورنیو کې نه یې په کافي اندازه خواړه نه لري. ارزونه کې لیکل شوي هغه کورنۍ چې مشري ښځو ته ورپغاړه ده سختې اغیزمنې شوي او د هغو محدودیتونو له امله چې په ښځو او نجونو لګول شوي 90% یې بشپړو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. ارزونه دا ښیي چې د ناکافي خوړو د مصرف سره مخ شوې د کورنیو د مشري کوونکو ښځو شمیر د نارینهو پرتله 2 چنده دی او دوی مجبوریږي چې خپله برخه خواړه هم خپلو کورنیو ته ورکړي. د خوړو نړیوال سازمان ارزونه کې د هغو ماشومانو په اړه چې کافي خواړه نه لري هم اندېښنه ښودل شوې. ارزونه کې لیکل شوي 3.9 میلیونه ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته دي. ټول 4 ولایتونه د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له بحران یا بیړنۍ کچې سره مخامخ دي. د روان میلادي کال په پیل کې یونیسف راپور ورکړ چې د افغانستان له نیمایي برخې ډیر نفوس یعنی 24.4 میلیونه خلک چې 12.9 میلیونه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ نږدې 14 میاشتې تیریږي، خو په دې موده کې په دې هیواد کې د خلکو د ژوند کچه ټیټه شوه، بیکاري اوج ته رسیدلې او د بېوزلۍ کچه هم د پخوا پرتله زیاته شوې ده. هڅه مو وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام د نوې ارزونې په اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم راواخلو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو ویندویانو ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي حالت تر دې حده هم د اندېښنې وړ نه دی څومره چې نړیوال بنسټونه په اړه اندېښمن دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وروسته تر دې چې په پاکستان کې د سلګونو افغانو کډوالو د نیولو خبرونه خبره شول، د طالبانو د حکومت بیان ازادي راډیو ته ویل چې دا موضوع به وڅاري. د دې زندانونو مدافع وکیل وایي چې یو شمیر نیول شوي افغانان اسناد هم لري، خو د اسنادو د نه لرلو په تور بندیان شوي دي. جزئیات په احمد چی برنوور.
د کراچی په لنډی جیل او په سنټر جیل کې دا په سوو خلک بندیان دي. زما خپل ځی په کې دي چې زه ورغلې ملاقات خالي او ملاقات په 15000 کالدار دي چې به تاسو راولي.
دا د ازادي راډیو دی واوریدونکي پیغام دی چې په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي دی. دا هم وایي چې د دې کسانو د ژوند شرایط ډیر خراب دي.
نشناخته کارت دی که پاسپورت دی که تذکره دی چې نه مونږ ګرځي په جیل کې اچولې دي په دې بد شرایط کې ژوند کې وروره. بس هغه ما پیغام د لور پوری چارواک پوری ورسوي دا خلک غم دی وخري.
په سلګونو افغان کډوال چې په روسي میاشتو کې نیول شوي دي په کراچۍ کې بندیان دي. د دوی مدافع وکیل منیره کاکړ وای چې دا کډوال پاکستان ته په غیر قانوني توګه د داخلي دوپ تور نیول شوي دي، خو ځینې د مهاجرت اسناد، پاسپورت او ویزه هم لري.
دا ټایم په جامشورو او کراچۍ په مختلفو زندانونو کې تقریبا 1200 افغانان چې پکې زیات شمیر د شزو او ماشومانو دي بندیان دي. مونږ د دوی لپاره قانوني حل ځلې کوو. خپل ملګرو سره په دې والا مونږ رابطه کوو چې هلته جام شروع کې دوی ته کوم لیګل هم اسانیان یې هغه ورته جوړ کړي.
په کابل کې طالبان وایي چې د مهاجرینو د نیولو راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې سفارت خبر دي.
د مرکز موږ سفارت هم کوم په اسلام آباد کې په جریان کې ده. بهرنیو چارو وزارت هم تلاش کوي چې واقعیت معلوم شي او که داسې کوم ستونزه وي ان شاء الله زر به حل لار پیدا شي. پاکستان چارو افسر په دې مورد جدي خبرې وشي.
د افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په تړاو د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پرون تاسف وکړ او له اسلام آباد ته وغوښتل چې له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو سره سم دي دوی به ګاونډي په توګه چلند کوي. شاغلي کرزي له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند د شرایطو د سمون لپاره هڅې وکړي او د هغوی د حقوقو دفاع دي وکړي. د کراچۍ پولیسو ویلي دي چې دا افغانان په غیر قانوني ډول پاکستان ته د داخلي دو او په پاکستان کې د اوسېدو په تور نیول شوي دي چې د محکمې تر پریکړې په بند کې وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغو کسانو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو په داسې وخت کې د اندېښنه ښکاره کړې ده چې د مصر په شرم شیخ کې د اقلیم د بدلون نړیواله غونډه روانه ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دې غونډې ته په خپل وینا کې ټولې نړۍ ته خبرداري ورکړې دي. جزئیات د احمد چی برنور.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر په وینا د افغانانو په ګډون په نړۍ کې اویا په سلو کې کډوال د اقلیم د بدلون له امله مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د اقلیمي تغیراتو په اړه د ملګرو ملتو وبښتمې غونډې ته وویل چې په میلیونونو بې ځایه شوي د بدل شوي اقلیم ستونزو ته نشي پرېښودلی. د مهاجرت نړیوال سازمان د سشکل په پیل کې ویلی وو چې په افغانستان کې نشته شپږ بلیونه کسان په کور دننه بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش پرون د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتو وبښتمې ناستې د وینا پر مهال ټولې نړۍ ته خبرداري ورکړ.
د کلاک از ټیکینګ، وی آر ان د فایټ اف اور لایفز.
ساعت په تیریدو دی. مونږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماتې سره مخامخ یو. ګلتونی غازونه په زیاتېدو دي. د ځمکې کره په ګرمېدو ده او زمونږ سیاره په چټکۍ د اوج هغه ټکي ته ورنږدې کیږي چې د اقلیم د بحران مخه بیا نه راګرځي او مونږ په هغه لویه لاره روان یو چې د اقلیم دوزخ ته په خپلو پښو ورځو او سرعت پسې زیاتوو.
د مصر په شرم الشيخ کې د اقلیمي بدلون غونډه د یکشن بي پورس پیل شو چې د راتلونکو اونۍ تر اخیره دوام کوي. د ملګرو ملتو په وینا د اقلیم بدلون د اغیزو له مخې افغانستان د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې روان کال د اقلیمي تغیراتو له امله افغانستان ته څه باندې 2 میلیارد ډالر زیان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچام رستیال رامس الکبروف وای افغانان د اقلیم د ویچاړون کوټ کلونو پر څنډه ولاړ دي او د افغانستان اوسنی اداره دي دغه غواښونه جدي ونیسي.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. اوکراینی چارواکي د دې هیواد په ختیځ کې روسي ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. اوکراینی چارواکو هم درز ویلي دي چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو د روسي راکټ حملې هم ندي درېدلې. همدا شیبه سره احمد تکل په سټډیو کې دی، نور جزئیات په دوی وړاندې کړي.
ډیره زیاته مننه. د اوکراین پاوزنن ادعا وکړه چې د دې هیواد په ختیځه دونباس سیمه کې روسي سرتیرو ته درنه تلفات اړولي دي. د اوکراین د پاوز ستر درستیز د جګړې د ورځنیو راپورونو په لړ کې وویل روسي ځواکونو په ختیځو سیمو بخموت، افیدیفکا او نوو پاولیوفکا کې چې په روسیو څو اونیو کې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د عملیاتو مهمه برخه وه، حملو ته دوام ورکړی. د اوکراین پاوز په عین حال کې ویلي دي چې د روسیې پاوز د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو راکټي حملې هم نه دي درولي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم بیګا په یو وینا کې د مسکو د حملو ستراتیژي لیونتوب وبله او یادونه یې وکړه چې روسي ځواکونو ته هر ورځ تلفات اړول کېږي. خاغلی زلنسکي ولسته په خپل هر ورځنۍ ویډیوي وینا کې وویل په دونیتسک سیمه کې روانې درنې جګړې د اشغالګرو د لوی لیونتوب اصلي برخه ده. هغه زیاته کړه چې په پاولیوفکا سیمه کې پرتو روسي سرتیرو د روسیې د لرې ختیځ پریمورسک کې د خپل ولایت والي ته شکایت کړی دی. له دې مخکې سی ان ان تلویزیون پرون راپور ورکړ چې د اوکراین د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرتو د روسیې د سمندري ځواک د 155 لوا سرتیرو خپلوالي اولیګ کوژیمیاکو ته په یو لیک کې شکایت کړی چې دوی په دونیتسک کې یوې بې مفهومه جګړې ته استول شوي دي او یوازې په څلور ورځو کې 300 سرتیري یا مړه یا ټپیان شوي او 50 سلنه تجهیزات یې له منځه تللي دي. زلنسکي په خپل بیگانه وینا کې وویل چې کوژیمیاکو د دې لیک په ځواب کې ویلي دي چې د دې سرتیرو تلفات همره هم زیات نه دي او په دې خبره کې مبالغه شوې ده. په خرسون کې چې د اوکراین لمنځه د تیریدونکي د نپروسینت په لویدیځه غاړه کې د روسیې په ولکه کې یوازینی ښار دی، مسکو ملکي وګړو ته امر کړی چې د اوکراینی ځواکونو د احتمالي حملو له کبله دی له خپلو کورونو وځي. په دې سیمه کې چې شاوخوا 300,000 نفوس لري اوس مهال برېښنا نشته. د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي د برېښنا د نشتوالي پړه پر اوکراین اچوي، خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د برېښنا 1.5 کیلومتر مزي له منځه وړي دي.
ډېرې مننه احمد تکل و چې د اوکراین د کړکیچ وروستي جزئیات راکول. اوس پام ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان د پخوانی سید اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت پر ضد لاریون چې ټاکل شوی و نن به بیرته پیلېږي، دوه ورځې وځنډېده. دا لاریون تیره اونۍ پنجشنبې ورځ تر دې ګډوډ شو چې په پنجاب کې ډزې پرې وشوې او عمران خان پکې په پښه ولګېد. اویا کلن عمران خان د یکشنبې په ورځ له روغتون رخصت شو او اوس په لاهور کې په خپل کور کې دی. جزئیات د احمد چبر نور.
د پاکستان د حکومت اپوزیسیون ډلې تحریک انصاف چې مخکې ویلي وو سر لننه به خپل لاریون بیرته پیلوي، اوس اعلان کړی دی چې دا لاریون به له پنجشنبې څخه پیل کړي. د پنجاب حکومت ویاند او د تحریک انصاف ګوند و چارواکي مسرت شیمه په ټویټر کې لیکلي دی چې د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 10 په خامخه د ازادي په نوم لاریون شروع کیږي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د ازادي په نوم د لاریون د اکتوبر په 28 له لاهور څخه پیل کړ چې اسلام آباد ته وځي، خو تیر اونۍ پنجشنبې د پنجاب د وزیر آباد په سیمه کې ډزې پرې وشوې چې له امله یو تن ووژل شو او د عمران خان په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. عمران خان وړمه ورځ په لاهور کې رسنیو ته وویل چې له وزیر آباد به د دوی لاریون بیرته روان شي.
ادھر سے ہی ہماری مارچ شروع ہوگی. میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے.
لہم غزائے با زمون لاریون پیل شی زبل دے جائے ہر اورز لاریون تا وینا کوم. زمون لاریون با لنن پلس پنزل سرز وکے راور پنڈی تا ورسی گی لٹولا پاکستان با په هغه وخت خلق ځانونه را ورسوي. زب بیا په خپل راول پنڈی تا ورزم او چې د حقوق خلقو مشرب وکړم چې لټول پاکستان را غون شوی وي.
اوس مارچ کو پر میں لیڈ کروں گا.
د تحریک انصاف ګوند مشر په همدې خبري غونډه کې دا هم وویل چې په پنجاب ایالت کې د ده د ګوند واک دی خو د وزیر آباد د برید له امله تر اوسه نه دی توانېدلی چې عریضه محکمې ته وسپاري. د پاکستان سترې محکمې پرون د پنجاب له حکومته وغوښتل چې دا قضیه دې په 24 ساعتونو کې ثبت کړي. یوه ورځ مخکې تر دې د دې پیښې په تړاو د پاکستان صدراعظم شهباز شریف له سترې محکمې غوښتي وو چې په عمران خان باندې د برید د څېړنې لپاره دې یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. عمران خان د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رای په ترڅ کې له صدارت لری شو. د لاریون تنظیم کړی دی چې پر اوسنی صدر اعظم شهباز شریف فشار راولي چې وار له مخه انتخابات وکړي. له مهال ویش سره سم باید انتخابات راتلونکی کال وشي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
آیا د افغانستان له ناوړه اقتصادي وضعیت د وتلو لار شته؟ دا د نېشنل انټرست مجلې د یوې مقالې سرلیک دی. د مقالې لیکوال د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مرستیال معصوم جان معصومی دی. هغه لیکلي د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې نړیوالو افغانستان ته 1.8 میلیارد ډالر بشري مرسته لیږلې، خو لا هم 25 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. وړاندې لولو اوسنۍ وضعیت په ډاګه کوي چې د نړیوالو بشري مرستې د لاند وخت لپاره ګټورې وي، خو د لیکوال په باور دا مرستې په بشپړ ډول د ویجاړونکو ټولنیزو او اقتصادي شرایطو د ښه کېدو لپاره ګټورې نه وي. مقاله کې سپارښتنه شوې چې نړیواله ټولنه باید د یو متحد کارنده او متوازن چوکاټ له مخې افغانستان سره مرسته وکړي. لیکوال د روغتیا او ښوونې په برخه کې د لویو او وړو پروژو عملي کول او د نړیوالو ادارو له خوا له خصوصي شرکتونو سره مرسته د ګټورو مرستو بیلګې یادې کړې دي. بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې فرصتونه برابرول د اقتصادي وضعیت د ښه کولو بله لار بلل شوې چې مقاله کې ورته اشاره شوې ده. د نېشنل انټرست د مقالې په پای کې راغلي که د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره هلې ځلې ونه شي د دې ویره رامنځته کوي چې خلک به د دینی او عقیدوي نظریو تر چتر لاندې سخت دریځې ته وهڅول شي او د کوکنارو کرکیله به ډېره شي. ریلیف ویب خبرونې هم چې د ملګرو ملتونو او نورو مرسته رسوونکو ادارو اړوند خبرونه خپروي د افغانستان پر اندېښمنونکو اقتصادي وضعیت تمرکز کړی دی. د خبرونې په باور افغانستان د محل د اقتصادي ستونزو د ډیروالي د بیوزلۍ د لوړې کچې طبیعي پیښو او کورونا وبال کبله له بېساري بشري ناورین سره مخامخ دی. ریلیف ویب د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د 13 سپتمبر میاشتې راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي د افغانستان د 20 میلیونه وګړو له ډلې 95% یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. راپور کې راغلي په بشپړ ډول د خوړو نشټوالي، د خوارځواکۍ لوړې کچې او له خپلو مینو د خلکو بې ځایه کېدنې د افغانانو بشري ستونزې لا پسې زیاتې کړي. راپور کې بیا دې ټکي ته هم اشاره شوې چې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې شاوخوا 1 میلیون کسان بیرته خپلو مینو ته ستانه شوي دي.
اوس په پکتیا ته ورشو. په پکتیا کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې په مالی ملاتړ د سویل ختیځ زون د 5 ولایتونو یو شمېر نجونو او ښځو د فیزیوتراپي په برخه کې 3 کلنې مسلکي زده کړې وکړې. د دې 3 کلنې دورې محصلانو ته د لیلی خوراک او اوسېدو زمینه هم برابره شوې وه او د فراغت د سندونو په څنګ کې هغوی ته د شخصي کاروبار په خاطر د فیزیوتراپي یو شمېر وسایل هم ورکړل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې وور.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ناروی کمیټې لخوا د 5 سویل ختیځو ولایتونو یو شمېر جونې د فیزیوتراپي په برخه کې له 3 کلنو روغتیایي زده کړو فارغ شوې. روغتیایي مسؤلین په یاده برخه کې د مسلکي کادرونو او نجونو روزنه یو ګټور کار بولي وایي. د معلولینو د طبي درملنې پر ځای د فیزیوتراپي په واسطه د هغوی فزیکي معالجه په ګټه تمامیږي او باید په روغتیایي مرکزونو کې ډېره شي. د پکتیا د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مشر مجرم حق یار وندې ته په خپل خبرو کې وویل
موږ شپږ فیزیوتراپیستانی چې د دې پندو ولایت سره ارتباط لري لکه پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او لوګر ډېر زیات معلومات شته چې د دې معلومات زیات تدوین یوازی پیل کردید.
بلدوری ته غشمن جونی او خزی چې د ناروی کمیټې په چوکاټ کې د فیزیوتراپی په برخه کې درې کلنې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دوی ته د اړوندې ادارې د عملی خدمت زمینې برابرې کړي. د غزنی ولایت د قره باغ ولسوالۍ اوسیدونکې شریفه شیرانی آزادۍ راډیو ته وویل:
فیزیوتراپی د څنګه فارغه یم، موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې دا درې کلن پروګرام خلاص شو او موږ هیله لرو چې بیا هم داسې پروګرامونه برابر کړي او تر څو وکولی شو موږ خپل ټولنې ته خدمت وکړو. موږ غواړو چې موږ ته زر تر زره دنده پیدا شي او په دنده وګمارل شو او د خپلې ټولنې لپاره خدمت وکړو.
د فیزیوتراپی د درې کلنې برنامې څخه د فراغت غونډې یوې بلې ویناوالې نجیبې د افغانستان لپاره د ناروې له کمیټې وغوښتل چې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره دا ډول برنامې رواني وساتي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دینی عالمانو هم په خپلو خبرو کې د ښځو روغتیایي زده کړې د ټولنې او خلکو لپاره ډېرې ګټورې وبللې. دینی عالم مولوي بلال ویل:
نن ورځ موږ په خوندو کې دومره ظرفیت په لاس راوړی دی چې موږ په یو مهمه څانګه کې د صحت لکه فیزیوتراپي چې موږ په دې کې فارغین لرو او هغه هم لیډیز د خوندو دخوا ډېر یو مهم پرمختګ دی.
د افغانستان لپاره د ناروی کمیټه چې شاوخوا سرویختو کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري، په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغو ولایتونو سربیره د ګاونډیو ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت مخکې د ناروی کمیټې د خوست له څانګې څخه هم د شپږو بیلابیلو ولایتونو 40 تنه ځوانان د فیزیوتراپۍ له څانګې فارغ شوي ول.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
ازادي راډیو اوریدونکو سلام، امنی کلی مومنی موږ وایو چې دا مرس چې دلته راځي افغانستان ته نړیوالو څخه نو دغه دې بندې سي ورور ورور په شرک سره واچول دا کار زمونږ په شرک سره واچول کلیوال ماجتوال سره اختکړه نو موږ وای چې دا دې بندې سي موږ په ماجت کې دوه کسونه مانی نه وشته کړی دي په لاس کور باندې بیا ته وزې کوي نو دا دې بندې سي چې نه یې ښه دی کوي نو دې هر سړی ته جلا جلا ورکول سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پیژدم اوروره. دغه موږ په علمي کې چې د خوراکي او د غیر خوراکي شیانو بیې ډېرې زیاتې ګران دي نو موږ د نور پورې چارو وخت دا هیله ده چې دغه د هلمند شیان یوازې د هلمند نه بلکې د ټول افغانستان اقتصاد ته ځانګړې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
زه یو متقاعد ډګروال یم، تقریبا 15 میاشتې کېږي چې زه تقاعد شوی یم او تر اوسه پورې ما تقاعد نه دی اخیستی او بل دا چې یو کال کېږي چې زه د کور کریا مې هم نه ده ورکړي او بل دا چې ما د دغه مرستو څخه هیڅ استفاده نه ده کړې. زه په کور کې مې مور معیوبه ده، په یو برید کې زما بل ورور معیوب دی، زه معیوب یم، معیوب هم یم او کله چې ار سی موسته ورغلی یو مراجعه ام کړی دا وای چې تاسو مخ پلانې منطقه کې سرویلر تاسو منطقه نو سروي کور را مخ کوم منغه نه لرو تعمیر نه لرو مخ په کرای کور کې وسګ یو کال کې چې کریامونه دا ور کړی بیا چې کله بل موسته سری میشتم چې تو د پی ورغلی یو مراجعه ام کړی دا زو خدای کې یو شایم را کړی په کټ وسته وسته بزیده.
السلام علیکم. ازادي رادیو السلام علیکم.
موږ وایو کومه غونډه چې په روسیه کې جوړیږي هغه د داسې غونډه وي چې د نجونو پر مکاتبو باندې او بیان ازادۍ باندې او د بشري حقونو پر بیان باندې بس د افغانستان پر اړه باندې خبرې وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم، څنګه شاید جوړه په خیر یا اړیکه مې د هلمند ولایت د نزاد ولسوالۍ جمشه د کاریز څخه نیولې ده. ما د موسسه چارت راغلې ده، زموږ خوا ته نه راغلې نه شایسته ده، بس پر خانانو باندې سره ګرځېدل موږ هیله ده چې یو څه غریبان ته فکر وشي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 21 24 201.
په دې خبري خبرونه کې زموږ خبرونه راپورونه هم دلته پات رسی کې چې تاسو خبرونه نوي ورېدلې کولای شي د ازادي رادیو په پانه چې پته ازادي.com ته واوري او وګوري. هم ترنګه په دوی منیو مې کې درته 15 دقیقې ونیس بس لرو خو وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان د خړو نړیوالې تروي افغانستان په نړۍ کې د پوره خړو د مصرف لدرکله هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خړو د خوندیتوب په اړه د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی مشتنی ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځني کچه د هرې کورنۍ 2% اواید په خړو مصرفيږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شو اواید یوازې نمړني خوراکي توکي راونیسي. کابل ته 40 میلیون امریکایي ډالرو بسته د دوشنبه پورې انتقال شو. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په خبر پاڼه کې د دې بشري مرستو د ساینې ترڅنګ د لازیاتو همکارۍ او وختنه هم شوې ده. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري مرستو د 50 مکڅوړه ده چې په نغدي ډول کابل ته رسیږي او یو تجارتي بانک ته د بشري مرستو لپاره انتقالېږي. د ډنمارک پولیسو هغه 40 کلن افغان نیولې ده چې په یوې 13 کلنې امیندوارې افغانې خزیه د چړې مرګونی برید کړی و. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ویلي پولیسو د دوشنبه په سهار مشکوک کس نیولې دی. په راپور کې راغلي دي چې دغه کس اتر پښتون لاندې دی او نن سه‌شنبه به محکمه په اړه پریکړه وکړي. د راپور له مخې پر دغه امیندوارې مېرمنې د 13 پورې د کوپنهاګ په لویدیس کې د چړې گزارونه وشو او وروسته یې په روغتون کې ساور کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سولې په لور د پټوکو د ارمنستان او ازبرجان زړور ګامونه ستایلی دي. بلنکن پرون د ارمنستان او ازبرجان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل. بلنکن ویلي امریکا شاهده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. دغه دواړه هیوادونه ترمنځ د سولې خبرې له جګړې څو نه وروسته ترسره کیږي. دغه تازه شخړې د نګورو قرباخ پر سر له 2023 کال راهیسې تر ټولو خونړۍ بلل شوې دي. او ټاکل شوې ده چې د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې سبا نمړنی نیمه پایلوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ شي. د لوبه بعد استرالیا په سیدنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بل نیمه پایلوبه د پنځمه پورس د هند او انګلستان ترمنځ وي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. روسیا د روان میلادي میاشتې په نیمایي یعنی شاوخوا یو اونۍ وروسته د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي. د روسیې تاس خبری اژانس ویلي د مسکو دغه غونډې ته دا ځل د طالبانو د حکومت چارواکي نه دي وربلل شوي. د غونډې نور ګډونوال به د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي وي. د مشورتي فورم په نوم د غونډې بحثونه به پر امنیت، اقتصاد او بشري مسلو ورټول وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ویلي دوی ته په غونډه کې بلنه نه ورکول به د دوی د حکومت او روسیې د حکومت پر تعامل منفي اغیز وکړي. تیر کال اکتوبر کې هم روسیې ورته غونډه جوړه کړې وه خو طالبان یې وربللي وو او د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي ګډون پکې کړی و. پښتني دادی چې روسیې دا ځل ولې طالبان نه دي ورغوښتي. آیا روسیا طالبانو ته نږدې کېدو ویر لري؟ د روسیا او طالبانو تعامل په سیمه کې د ثبات لپاره څومره مهم دی؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب او د پخوانی ولسی جرګې غړی ګلپاچا مجیدی. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. مجیدی صاحب، پایل بل تاسو نه وکړو، ستاسو په نظر د دې تر شا لاملونه څه کېدلی شي چې طالبانو ته دا ځل د ګډون بلنه مسکا ورنکړه؟
تاسو ته زم سلامونه اوریدونکو ته میلمته وړاندې کوم. ما پاند د دې مطلب دا کېدای شي تاسو په جریان کې وي که چېرته د لرې نه راواخلو روسانو په افغانستان کې دغه پنځه لسیزې ښه سیاست ونه شلو کړلای. هغه په دې معنا و چې د طالبانو یا د مخکې د کمونستانو رژیم و هغه حمایه صحیح ونه شلو کړلای او په غلطو ادرسو باندې دوی سرمایه گذاري وکړه. د هغه نه وروسته د مجاهدینو کې هم هغه ډلو سره دوی ودرېدل چې هغه په افغانستان کې زیات اثر رسوخ نه لرلو تر اوسه پورې تر طالبانو پورې. اوس هم دوی داسې سیاست وکړه چې دوی خپل وایي چې افغانستان کې طالبان یا دلته د داعش کوم ډار چې دی دا ټول د امریکا یو برنامه یو پروګرام دی. نو چې دا پروګرام د امریکا و نو ولې دوی طالبان د لاسه ورکړل؟ د دوی د طالبانو ترمنځ روابط ښه وو، حتی تیره میاشت کې قراردادونه د تیلو هم وشول، ولې بیرته فسخ شول؟ یعنی دوی ونشلل کړلای چې طالبان را خپل کی. همدارنګه طالبان هم ونشلل کړلای چې د روسانو د ملګرتیا نه ګټه واخلي د خپل پیژنګلوي لپاره. یاد غدې د روسانو کوم متحدین چې دی په سیمه کې په نړۍ کې دوی ډیر دی تلیوالتیا لرله چې خو به دوی په رسمي توګه پیژني
ډیپلوماټیک اړیکو سره کیږي چې دا ونښول. شهاب صاحب، راځي دې برخه کې به ستاسو نظر واورو. مجیدی صاحب وایي چې د طالبانو او روسي تعامل لکه څنګه چې اټکل کې د هغه سي ونه شو یا نتیجې ورنکړه، تاسو څه فکر کوئ؟ اوس طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې، دا به کوم تصادفي کار وي؟ او کنه فکر کوئ روسیا لکه څنګه چې مجیدی صاحب وایي پوهیږي چې له طالبانو سره ملګرتیا ممکنه نه ده یا طالبان خپلولې نشي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو قدرمن میلمه او ټول اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې روسانو ځینې محاسبه سم نه وکړي. په لومړی کې دوی فکر کولو چې امریکایان ووزی نو طالبان دوی ته ډېر جدي اړتیا لري او دوی به د امریکا د آپشن په توګه د طالبانو لپاره تر ټولو بهتره انتخاب وي. په همدغه اساس دوی کوشش وکړ چې له طالبانو سره ډېر نږدې شي، او د هغې دلیل دا و چې د امریکایانو تر وتلو وروسته دوی په منطقه کې یو ډول نوې برنامه او فکرونه یې درلودل او ګمان یې کاوه چې ښه امریکایان خو مات شول، اوس موږ دلته حضور لرو. خدا چې طالبانو بیا هم د امریکایانو اړیکو ته لومړیتوب ورکړ او په دې تمه دي چې که امریکا موږ په رسمیت وپیژني یا امریکا موږ سره تعامل وکړي یا له امریکا سره راشه درشه ولرو، دا راته بهتره ده. په دغه اساس روسان یو څه ناهیلي شول. همدغه ناهیلي د دې لامل شوه چې قرار قرار دوی ته ځینې سیګنالونه ورکړي چې که تاسو له امریکایانو سره ډیر نږدې کېږئ نو موږ هغه پخوانی خلک نه یو چې له تاسو سره مرسته کوله یا په جګړه کې یا هم په سیاسي لحاظ باندې، نو بنا موږ هم خپل موقف تغیرولی شو. د دې ترڅنګ دا یو بل فشار په طالبانو باندې راوړي چې که په طالبان په دې غونډه کې ګډون ونه لري، هغه مخالف ډلې چې یا سیاسي مخالفت کوي یا حتی ځینې وسلوال مخالفت کوي، دا به یو بل ادرس هم ومومي چې هغه به بیا روسان وي. نو ځکه هم پر طالبانو په یو وخت کې فشار راوړل دي او هم چې ستاسو له لوري واک ته رسول شوی کسان یا افراد یا ډله یا هر څوک چې ورته وایي، دا په منطقه کې دومره اسانه هم تعامل نشي کولای.
بله، او شهاب صاحب فکر کوئ امریکا ته د طالبانو نږدې کېدل د دې باعث سوي چې مسکو یو قدم شاته کېږدي له اړیکو نه، او کنه فکر کوئ طالبانو په کور دننه یو شمیر نورې کورنۍ دندې هم نه دي کړې، مسکو له دوی سره تعامل ته زړه نازړه کړی دی؟
د روسانو موقف کې د طالبانو په اړه وګورو دا متفاوت دی. که تاسو د دوی څرګندونه وګورئ، د زمیر کابلوف له خبرو یو وخت یو سره وزي د ملي امنیت شورا سلاکار یا د دفتر مسؤول بل څه وایي او د ولادیمیر پوتین د خولې بل څه وزي، دغه یو ډول تناقض هم د دوی په خبرو کې د دې کارندوی کوي چې دوی تر اوسه د افغانستان په اړه باندې یو ثابت دریز او یو ثابت کرښه نه لري، او د روسانو لپاره د افغانستان هغه داخلي کړنې یا کورنۍ دنده چې لویدیځ هیوادونه د کورنۍ دندې په توګه بولي مطرح او مهمه نه ده. یعنی روسانو تر اوسه په د بشر حقونو په اړه، د بیان ازادۍ په اړه، د ښځو د حقونو په اړه یا د همشمول حکومت په اړه داسې واضح موقف نه دی نیولی لکه لویدیځ هیوادونو چې نیولی. نو بنان د کورنیو دنده مسله روسانو ته مهمه نه ده، هغوی همیشه یوازې د خپل امنیت او د منځنۍ اسیا د امنیت په اړه باندې نظر څرګندوي، او دغه وروستي تحرکات چې په افغانستان کې دي د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي.
بله کور ودان شهاب صاحب بیرته ورزو مجیدی صاحب ته. مجیدی صاحب، ستاسو له مخکنیو خبرو داسې معلومه شو چې ګواکې د روسي او طالبانو تعامل لکه څنګه چې تامه کې د هغه سه مخته ولاړ نه، همدا دی چې وس روسیا یو ګام شاته کې طالبانو ته بلنه نه ورکوي. د طالبانو او روسي اړیکې په سیمه کې څومره مهمې دي، خصوصا د سیمه د ثبات لپاره ځکه د منځنۍ اسیا هیوادونه اندېښمن دي چې افغانستان ممکن یو شمیر تخریب کار ډالې ورواوړي، او عملا له ازبکستان او تاجکستان باندې بریدونه هم وشول. څو میاشتې وړاندې له کندوز نه داعش توغندي په وتوغول. څومره مهمه ده چې حداقل د امنیت د ټینګښت لپاره د طالبانو حکومت له روسیې سره اړیکې ولري؟
محکمه ویل چې دلته هم روسان اشتباه کوي، هم طالبانو ونشر کړی. عملا په افغانستان کې هغه ډلې شتون لري چې د روسانو یا د روسانو متحدین په منطقه کې دي، دوی مخالفین دي، لکه د یلداشت ازبکانو ډله یا د قرغیزیانو چې خپل د جمهور رئیس خاص استازي هم خپل شکایت حنیفی ته د دوی علی شورا ماوین ته وړاندې کړی و. همدارنګ نور تاجک ډلې هم دلته شتون لري، کیدای شي هغه ډلې چې خپل روسانو سره یا د چچنیا سره رابطې ولري هغه هم دلته وي. نو کچیرته دغه روابط ترنګل شي، همداسې دوام وکي، خامخا به د دوی روابط خراب شي سره، او دا باعث دي شي چې طالبان دغه ډلو ته په علني ډګر کې مرستې وکړي، او دوی سنبال کی او ال تخپل ترګریز عملیات تر سره کی په دی روسانو په منطقه کې. نو دا په منطقه دی پر خبر نیوی، او کچیرته دغه روابط خشوی وای زه فکر کوم د طالبانو پر رسمیت پیژندنې کې د طالبانو سره د تعامل په خاطر او سیمه د ثبات په خاطر به دا یو ډیر ښه ګام پورته شي و دغه روابط، ځکه روسیا په سیمه کې خپل اثر رسوخ اوس د امریکا نه زیاتره لري، په خاطر دې چې مونږ ګورو کوم مونږ لوی ګاونډیان چې دي چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، د ټول هیوادونو چې دی د روسیې متحدین دی وسه. نو دا خامخا حتی پاکستان د ټول په د افغانستان یا د سیمې په امنیت باندې خورا زیات تاثیرات خپل لري. دی روسانو دلته فعال سیاست باعث دی کیږي چې هم روسیا مسؤنوي، هم متحدین، او هم د سیمه مسؤلیت خواته لاړه شي. او کچیرته دغه اړیکې چې اوس روان دي په همدغه شکل روان وي، دا د خرابې دوه طرف ته ځي، او دا به د سیمه د پاره ښه خبر نه وي، او سیمه به بیا د یو غوبل په خاطر استعمال شي چې متاسفانه دغه غوښتنې شته، او داسې یو پروګرامونه د افغانستان د پاره روان دي، ځکه اکثره جنگي مبصرین دغه تفسیری کوي چې دلته به جګړه ګرم شي، او دا جګړه به دلته دوام وکړي. نو خامخا دغه جګړه چې دوام کوي، مبصرین داسې نظرونه ورکوي تر پردې شاته څه شته دي، او دغه نیغوی پیږي. نو خا به دا ده چې هم په دې باندې روسان دې سره یو فکر وکړي، هم طالبان دغه فکر وکړي، هغه دې روسانو یا دې غوی متحدینو کومې غوښتنې چې دي، چې هلته کومې ډلې ټاپلې دي، دې غوی په خالص سلام کول کې یا هغوی د افغانستان د شړلو کې باید دوی اقدام وکړي، ترڅو وکول شي روسیا د دوی پر رسمیت پیژندل کې، او دوی سره د خو اړیکو د لپاره اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم چې د اوس د لپاره دغه کانفرنس چې دغه خبر د طالبانو ته د لپاره نه ده، او دغه او هم د روسانو د لپاره د یو ناکام سیاست یو بیلګه کیدی شي چې د خپل د طالبانو طالبانو حضور په دې غونډه کې په دې کانفرنس کې نیوي. نو موږ هیله من یو چې دې بره کې دوی د سر نه سوچو کې او فکر وکي تر څو دغه منطقه نارامه نشي او متاسفانه ټول توان به د افغانستان ولس او د اوس حالت کې کوم حالت کې د افغانستان ولس په ډیر بیوازلی په ډیر ستونزمن حالت کې دغه ستونزې به نور هم زیات شي.
مجید صاحب څه فکر کوي چې د دې لامل شوی چې د روسیې او طالبانو اړیکې د هتا راورسیږي سره لدی چې د بشري حقوقو موضوع لکه څنګه چې مخکې شهاب صاحب مرته اشاره وکړه روسیې ته ډیره مهمه نه ده ځکه په روسیې یا د روسیې په حکومت باندې تورونه داد چې خپل په روسیا کې دننه هم د بشري حقوقو ډیر پیښې موجود دي یا بشري حقوقو په ټوله کې ډیر نقص کړی دي. یعنی د بشري حقوقو موضوع یا مثلا د افغان انجونو خزو حقوقو روسیې ته ډیر مهم نه دي. نور څه د دې عمل کې د لیشي چې لمخې د مسکو او کابل اړیکې د هتا راورسیږي چې د افغانستان په اړه مهمه غونډه جوړیږي اما د طالبانو د حکومت کوم اساسین اور بلل کیږي.
اصلی خبر خدا ده چې هلته حکومت ترهګر ډلې چې شتون لري چې هغه د روسیې او د روسیې متحدینو په مخالفت کې دی او د غوی د حکومتونو د راپرځول په خاطر د اول نه جوړی شوی دی تر اوسه پورې په افغانستان کې یا په پاکستان کې دا شتون لري او دلته هر ورځ دوی تقویه کیږي او خپل رابطه خپل ملکو کې لکه تاجکان چې دی وزبک دی همداسې قرغیز دی او نورې ډلې دی حتی د یا د چین مخالفین دی دلته هغه ترهګری ډلې چې دی دا ټول په افغانستان کې شتون لري د دوی خالصالانه کول دوی ته هغه امکانات ورکول یا دی په عموم کې د دوی غوښتنې د روسانو د متحدینو غوښتنې نه منل دغه مسله
راځي تل دا ډاډ ورکوي چې دوی امنیت تامین کړي دا غونډیو ته سیمه ته هم دا ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاورې بزیان نه ور اوړي هغه کوم کسانو چې توغندي وشتي وو د دایښ خړي هغه هم په ظاهر طالبانو کندوز ولایت کې ونیول.
او خو دا د روسان لپاره یا متحدینو لپاره د قناعت خبره نه ده چې دوی باندې عملی نه کوي او دوی د دوی شتون په افغانستان کې د دوی لپاره خطر ده. دوی په ویره کې دي دوی خو تنه په دې باندې باید قناعت ونه کړي چې دوی ترهګر ډلې التشتا وسلوال دي او خپل فعالیتو ته افغانستان کې دیننه دوام ورکوي ولی په دوی باندې عملی نه کوي. زه فکر کوم دا به دوی لپاره د قناعت خبره نه وي. دوی لپاره قناعت خبره ده چې دوی خالصاله شي د افغانستان نه وشړل شي. نو بل خبره دا ده چې روسانو چې کله د قطر خبرې روانې وي امریکایانو وخت نا وخت د روسانو سره په دې کې تماس نیولی او د خبرو جزئیات یا په اخر کې کوم د دوی سره پروتوکول شوی دی اګریمنت دی وې په مور کې دوی ته معلومات ورکړي چې په خبره دا ده چې د سیمه بو امن خواته ځاودلته بو یو حکومت راځي یو ګډ حکومت به چې هغه کې ټولې خواوي سیاسي د افغانستان او د افغانستان د ټولو ملتونو ملیتونو نمائندگی به پکې وی دغه سی حکومت بدل ترامسته کیږي او لار به وریږي او راتلونکو ټولټاکنو لپاره چې دغه کار ونه شو او د خپل یو تشویش بل دی روسان لپاره ځکه روسان هم چې په چا باندې په افغانستان کې سرمایه گذاری کړي واغه نن د سیاست نه وتلی دي یا هغه خلک چې دوی کولای شي په غو باندې حساب وکړي هغه سیاست ډګر کې نه دي. په کوم دي اشاره چورو سره ډیره غلط سرمایه ګزاري په افغانستان کې کړی و په داسې حال ټاپلو نه افغانستان سرمایه ګزاري گزاري وکړه چې په افغانستان کې خاص رول نشلو لوبولې نه لوبولې ده. نو هغه ډلې ټاپلې و سمشت هغه د افغانستان بهر دي یو غوي غختنم دي دوی نه دادي نور د دې روسان چې د خپل متحدینو لخوا تر فشار لاندې ده چې باید حتی د ایران لخوا حتی د هند لخوا هند هم د دې جګړې یا د دې حالت نه په ویره کې ده ځکه هند سره دا ډار شته چې دغه جګړه د دوی سرحدونو ته راوستل کېږي که پاکستان د طالبان تر ولکې لاندې راغو نو هدف د هند هم ده ځکه هند هم په سیمه کې نه د نړۍ په کچه یو اقتصادي قوت په حیث سپورتېږي او
مجید صاحب
خصوصاً د امریکا د پر دې تشویش ورده
او ډیره مننه سلامات او سی شهاب صاحب ستاسو نظر راخلو. مجید صاحب وایي چې په سیمه کې وضعیت داسې روان دی چې ممکن جګړه په کې بیا تاو داشي د افغانستان مزل نور هم پیچلی سي سره لدی چې توقع دا و چې روسیا ممکن په سیمه کې وازنای هواد و چې طالبان لمړی پر رسمیت پیژني ځکه ډیر ژر طالبانو ته په غونډه کې بلنه ورکړه له طالبانو سره یې اقتصادي تړونونه هم وکړل اما اوس برعکس موضوع داسې راوخته چې د روسیې لخوا پال شاته خودل کیږي روسیا بلنه نه ورکوي طالبان خبرګون خي وايي چې دا بد دوی په تعامل چې ډیر ټکنای وو منفي اغیز وکي په دغه هڅو کې د امریکا کوشش یا د امریکا هڅې څومره
اغیز درلودلی سي ځکه روسي ویره درلود چې امریکا هڅه کوي چې د طالبانو او مسکو اړیکه اغیزمنه کی خړی پړی کی فکر کوي امریکا په خپل سیاست کې بریالي شو او کنه روسیا نور د افغانستان سره یا له طالبانو سره په تعامل کې ګټه نه ګوري
د روسیې سیاست د دوه دفتر د لپرانیست نورسته د افغانستان په اړه متزلزل وو که تاسو په یاد دی به یو وخت کې د افغانستان د اسلامی جمهوریت خوانی اسلامی جمهوریت او همدار از طالبان و سر همزمان اړیکې ساتلی د غریکو ډیر زیات پراختیا او مندل حتی په وروستیو کلونو کې د جمهوریت د سقوط د ادامه طرح کېده چې روسان طالبان حمایه کوي او عملاً ورته په فرا او نورو ځایونو کې د ایران په مرسته وسلې ورکوي همزمان دوی په کابل کې سفارت درلود او که ستاسو یاد دي د افغان ځواکونو سره د کلاشینکوفونو یو پراخه مرسته هم وکړه نو ځکه د روسانو موقف له همدې ورځې د افغانستان په اړه تغییر شوی وو په کنه سره دوی هڅه کوي په یو وخت کې همیشه له دوه جهتونو سره رابطه ولري او اوسنۍ هڅه یې هم همدغه ده چې له یو لوري له طالبانو سره ډیر ګرم نشي او ډیر ساړه هم نشي تر څنګ هغه مخالف قوتونه چې په دې وروستیو کې یو ډول په سیاسي لحاظ یا په نظامی لحاظ باندې ځان څرګند کړی لا غوی سره اړیکې ولري او غوی ته یو میز پلاس ورکړي یو سټیج پلاس ورکړي تر څو هغه غوی تر خپل نظرونه وایي او هم دوی خپل هغه معلوماتي خلاوي پوره کړي او تر څنګ بیا که په آینده کې کوم تغییرات راځي یا د هم شمول خبره راځي یا بل راځي چې په دې کې غوی خپل مهرو ته یو چانس پیدا کړي او په خلکو باندې خپل اثر او رسوخ ولري بل بحث د امریکا او د روسانو د اوکراین له جګړې وروسته د غاړي کې پڅ شوې دي د افغانستان په اړه باندې هم دوی ندي سره غېدلی او نه سره غېږي ځکه ظاهرا امریکان وسوای چې موږ په افغانستان کې هیڅ ډول نمونظامي حضور شته او نه هم کوم داسې سیاسي نمائندګي لرولته ولې د یو قضیه په توګه موږ دغه مسله څارو نو بنان روسان هم امریکانو ته نشي ویلای چې دلته تاسو خطر ایجاد کړی یا خطر مخ راته ونیسي د روسانو ادعا خو شل کاله همدغه و چې امریکان افغانستان ته راغلي او دا یو ډول یې که ظاهرا د پردې په مخ باندې څه نه ویل ولې په عمل کې دوی فکر کول چې دا زموږ ملي ګټو ته خطر دی او د امریکانو پایګاوي یا بیسونه په افغانستان کې ښایي موږ ته یو ورځ خطر پیښ کړي نو اوس چې ناغه بیسونه شته او ناغه اډشته دوی هم داسې کوم منطقي دلیل نه لري چې امریکانو ته ووایي چې خواله دا چې اوس یو بل خطر دی چې ښه دلته به نورې ډلې راځي هغه به وده کوي منځنۍ آسیا او روسیې ته به نامنی خوري دا د یوې تیورۍ په توګه مطرح کیږي او په خپله په امریکایي رسنیو کې یو بحث یې اوس په دې وروستیو کې مطرح کیږي هغه دا دی چې د امریکا وتل افغانستان نه ځکه ښه وو چې امریکانو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه او یوازې د ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم یې چین او روسان خوندي کړل یعنی د امریکا غو ملي منافع چې د امریکانو لپاره مهم و هغه نه خوندي کول بلکې د روسانو او چین منافع خوندي کړل دغه بحث په لیدو سره رسنیو کې په ګرمېدو دی نو کله چې دلته امریکایان نه یې او دغه سی و معاملې پیښیږي چې هغه د نورې ډلې رشد وکړي منځنۍ آسیا ته او غزيګه او بیا دغه هیوادونو ته نامې پیښه کی دا به دا سټیوري په توګه چې تقریبا د داعش له ظهور سره سم مطرح شوی دی د ماکس وردا یعنی دا فکر ور باندې کېدل شي ولې عملا یې په افغانستان کې ځینې عناصر دغه د ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته څرګند شول هغه په دې معنی چې د طالبانو پر اتک سره طالبانو شعار دا و چې موږ له هیڅ بهرنۍ ډلې سره هیڅ راهګرې ډلې سره اړیکې نه لرو او غوی دلته حضور نه لري او منطقې ته ګواښ نه یو نو کله چې ایمن الزواهری و وژل شو دا یو پیغام وو چې دلته نور کسان حضور لري او یا خای پاینده کې حضور پیدا کړی نو بناان روسانو لدی ورسته هم په خپل ځینو پالیسیو کې تغییر راوستو یعنی هغه ډیر نرم دریځ اوس نشته چې هغه ما یادونه وکړه مختلف عوامل لري
بله ډیر مننه شهاب صاحب او خغلی مجیدی صاحب ورو بحث هم د پای شی بوت نږدې کیږي راځي لګزره په حلارو تم شو وضعیت ترنګلې ښکاری تاسو خبرو ما داسې جاج واخیسته چې په سیمه کې د توتی تیوري دی د سیمه د بے ثباته کول او حادثه روان دي په افغانستان کې هم طالبان لکه څنګه چې ادعا کوي امنیت هغه سټینګ نه دی وستوالې ډلې پکې شتون لري څه وشي چې وضعیت ښه مدیریت شي طالبان ته څه سپارښتنې لري ښاغلی مجیدی چې دغه وضعیت قابو کړي او لکه څنګه چې تاسو مخکې اندېښنه ویره څرګند کړه چې د سیمې وضعیت ممکن پیچلی سي جګړه پکې پیل شي د منځنۍ آسیا د بے ثباته کېدو هڅې وشي او خاوره به د افغانستان خاوره استفاده کیږي طالبان د مدیریت لپاره څه کولای شي
اول خصو باید وایم چې د دې غونډه کانفرنس پریکړه پایلې به د طالبان د پرخه خبر نوی ناخوخه خبر بو یغه پدې معنی چې دوی به په خپل دفاعي سیستم باندې او حتی د عمل په سیستم باندې او هغه تعزیرات کول شي په طالبانو په دغه باندې به بحث کیږي. طالبان ته اوس مخکې د دینه چې دغه کانفرنس اوس ډیر ناوخته شویم دی، دوی باید مخکې د دینه د روسانو حتی د نړیوالو به خصوص د افغانانو غوښتنو ته باید دوی لبیک ویلی وای. د په څه شکل چې دوی روان دي زه فکر نه کوم چې دوی خپل دغه بار منزل مقصود ته ورسوي. په دې حالاتو کې چې نړۍ سره پریکونه، اقتصادي وضعیت خراب، ولس ورنه ناراضه، امنیت چې یوازینی دوی ټټر دی امنیت وایي چې موږ امنیت راوستلی، خو امنیت خو دوی خراب کړی و، ولی بیا هم امنیت چې دوی اوس هغه کوم عملیات نه کوي، په باوجود هم امنیت په افغانستان کې نشته، خلک هیڅ امنیت نه لري، د رسنیو نه نیولې تر بیان ازادۍ پورې ټول خفه شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه هغه څه دي چې طالبان باید په دې باندې تجدید نظر وکړي. او اوس وخت دی راغلی دی، افغانستان څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله په جګړې کې و، دا ولس ځپل شوی دی، دا مسلمان ولس دی، دوی د نوی دین د مسلمانانو مسلمان هیواد ته نه راوړي، خلکو نه دي نوي مسایل نه زده کوي چې دوی په تاریخ کې مسلمانان پاتې شوي دي او اسلام دپاره قربانۍ ورکړي دي، او دا خلک ډېر ظاهر شوي دي. دوی د زخمونو باندې باید دوی ملام کړي دي او کوشش وکړي چې هغه د بن په د قطر په کانفرنس کې چې کومې ژمنې کړي چې ترهګرو ته په دې منطقې کې په خپلو افغانستان کې ځای نه ورکوي، په دې باندې د همه شمول حکومت چې دوی ژمنه کړې ده دا او د ازادۍ بیان او د مخالفینو عمومي عفه دغه ټولو ته دوی ژمن پاتې شي تر څو نړۍ هم په دوی باندې اعتماد وکړي او د دوی رسمیت پیژندلې او د دوی سره د تعاملاتو د تجارتي او سیاسي تعاملاتو لپاره لاس په کار شي، نړۍ سره یې روابط جوړ کړي او افغانستان به هم د ستونزو نه ووځي او دوی به هم وکولی شي چې د افغانستان خلکو ته د خدمت کومه اراده چې لري هغه ښه شان سرته ورسوي. نو د سیمې هیوادونه به مطمئن شي. زه فکر کوم چې سیمه د نارامختیا خواته چې ځي هم د افغانستان یا د طالبانو مسؤلیت دی، او که څه چې په افغانستان کې روان دي او که پیښیږي په دې سیمه کې د دې مسؤلیت دوی ته متوجه دی، او دا به د دوی عمر ډیر زر کم کړي. زه فکر کوم چې د دوی عمر به ډیر نه وي که په دغه شکل روان وي. موږ سپارښتنه دوی ته داده چې په خپلو کړنو کې په ټولو کې باید د سر نه تجدید نظر وشي، حتی په خپلو ګمارونو کې، په خپلو قوانینو کې، ټولو مسایلو کې باید دوی هغه بین‌المللي کنوانسیونونه په نظر کې ونیسي، هغه بین‌المللي تعاملات باید په نظر کې ونیسي، د افغانستان تیر تعاملات او ژمنې چې نړۍ سره دي، اوسنۍ چې نړۍ دي دوی نه غواړي، دغه ټول دوی باید په نظر کې ونیسي، خصوصا د افغانستان د خلکو.
او ډیره مننه ښاغلی شهاب، تاسو د پای خبرې هم اورو. آیا طالبان به پنځلس میاشتې حکومت ته په کتو یې دغه سپارښتنې عملي کړی سي، یا دغه کوم پیشنهادونه چې وشول په بحث کې مطرح شول د دغو د عملي کېدو وړتیا لري؟ په لنډو کې که یوه دقیقه کې راته وایي.
طالبان ظاهرا هر څه ته ځان ژمن بولي، ولې په عمل کې ډېر نواقص موجود دي. په تېر یو کال کې موږ هیڅ یو قانوني فورم یا یو قانوني چوکاټ د هیڅ موضوع لپاره نه لرو. حتی هغه بهرنی سیاست چې د منطقې لپاره ډېر زیات مهم دی، دا واضح او ښکاره نه دی. سمه ده چې موږ وایو چې اقتصاد محوره سیاست لرو او چا په ضرر او چا په ګټه کار نه کوو، بې طرفه یو، اما دا عمل غواړي یو قوي ډیپلوماټیک دستګاه غواړي، هغه فعالیت غواړي، او دغه لپاره مشخصه ستراتیژي باید موجوده وي. د طالبانو حکومت باید اعلان وکړي چې زموږ د منطقې لپاره دغه اهداف دي، دغه مو پلان دی، دغه مو غوښتنې دي، او دغه شی ورته وړاندې کولای شو. همدارنګه په کورنۍ حساب باندې د هرې برخې په مورد باندې باید دوی خپل هغه پلان او اراده ولري، او هغه له خلکو سره شریک کړي، هغه خلکو ته اعلان کړي. په ګونګ شکل باندې د حکومتدارۍ دوام ډیر فکر کوم د افغانستان لپاره ګټور نه دی. نو ګنان طالبان یو تاریخي فرصت لري، چانس لري، او باید ښه مدیریت کړي تر څو وکولای شو یو باثباته افغانستان راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېږدي.
ډیره ډیره مننه. کور مو ودان اوریدونکو، د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث هم همدلته پای ته رسیدي. لخپل میلمنو د پخوانی ولسی جرګې لغړی ګلپاچا مجیدی او د سیاسي چارو له کتونکو قریب الرحمن شهاب صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
نو لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن ٹولا گیر دیے دیوان ہونے شمٹکا